السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د بوجي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تېر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هین چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې دیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تر داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنجشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شایي د سپتمبر 3 پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیرش په بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنې سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنې پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاونده په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې استاد خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي، اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. ترن مل خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګري ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په هکله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګري ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو.
دا بند تقریبا د 6,00,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې 3 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او که اقتصادي او که نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري. ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د یو پریکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېلو سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقوی. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات ال د پروسیکیوټر یا څانوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي، بیلابیل هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې بایسوی دي، په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې بایسوی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک دوه لارو قضیالته لیږل یا ثبتولی شي، چې یو یې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوستخانې د لارې ثبتول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما دی په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنا وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. که چیرې قضیه د هغه جرمونو پر رڼا کې وي، د هغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې، چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه له سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې بایسوی ده چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې یو نیم زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې یو لک له زر افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو څوارلس زره کورونه، یو سلو یو شپېته ښوونځي، اووه کلینیکونه، یو پنځوس د اوبو چلو مخزنونه، څلور اتیا زره پنځه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې اووه زره پنځه سوه څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,570 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 13,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو درا پورونو لړیتا دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وای تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24,000,000 او 4,00,000 افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2020 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همدارس د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوې دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم لا چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وایي
خو تاسو ګوري د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړ تلک کټونو بسترو پورې وړ زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښ ته چې موږ ته د سرفنا ځای راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو څلور ډیر ولایتونو کې خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیايي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وې. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړ پوړي رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. خاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جمنه ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شوی دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغو هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یوه غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونې وکړې. نورحال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه شي مشکل دي چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاو خو دونی میمیاستي مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړای، خو لا هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو احساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وایي چې هلته سیستم کې تر 5 لک تذکرېسته او هغه یوازې د وی آی فی کسان د فاره دي. خاصه خبرسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو دراغلي نو نه فیټر دا سه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي مورې سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکره ته پروت ما او کارونه روزګارونه ټول را نمده سي پاتې پاکستان کې. مور مې والله ډېره سخت نه جوړه ده، وایم چې هغه بوزم نو دغه تذکره ته ما چې ستریکې باندې د پاسپورتونه مواسو.
ام خلکو داسې مهال ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریکې کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احسای ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلونو خدماتو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځنده ټیمونو له لوري د 2 میلیونو 170 زره کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوې چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پریویشل شوې دي.
اسلامي امارات لراتک سره سم 2 میلیونه یو لکو او 1000 الکترونیکی تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د یو په کچه ټول 8.2 میلیونه الکترونیکی
امنیتی تذکری اصلی مراحل اوی سلسوی دی.
خود دی داری چروکی دا همانی چی پا دی ورستیو که دا غپروسه پسا سوی دا. دوی وای دا محال دا بریخنای تذکرو پرنترونو که تخنیکی ستونزی موجودی دی چی لحیوا دا بهر ترمیمی کی. هم دارنگا پا خبرای دا تذکرو کارتون هم ختم سوی چی تا ما در اطلون که اونای لبهار حیوا تا ای لمرانه محموله را ورسیگی. پا افغانستان که دا بریخنای تذکرو دا ویش او اخیستل پروسه دا تیر جمهوری حکومت پر محال پایل او چول افغانانو تا ای دیو ملی سند پتوگا لرل لازمی و گرزول سول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله یې نسي عملي کولی.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولی.
د کندهار اوسیدونکي چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي له سلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنې 6000 روپۍ لکه خرجي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وسي، او داسې ستوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خدای باندې سکار مفتې کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړه، تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ. په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما
دویم ځلی معاینه دوی وکړه، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطن ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلي لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري. له دغه یو پښتنه وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاونده په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وجزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سو. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلې و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورکسوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا ته او د ازادي راډیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومې عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي 0 85 1 3 8 یعنی 0 8 2 5 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0 9 0 9 3 8 1 8. طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب. السلام علیکم، تاسو د ورکو ځان ټول د سره سلامونه کوم. محمد اساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست دارې وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره زر بیا هم 0 1 0 3 0 2 8. بلې سالات شمیره 0 8 1 1 0 0 9 5 2. زره به زړه وایم 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خپل دوست بوځي شو وخت ولې خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، کندهار ولایت جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتری چننه نور احمد یادی یم، دا جوی میاشت کې سترغلی دی او وای زه د کناډ یم. کدار مسلمان وروري نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی لمخې اړې کوونیسته. رسالات میرا اور سلام 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دستین میرا 0 8 0 8 2 9 1 3. کار مسلمان روزی مهربانی د مخه په دښ نور اړیکې ونیسی څه وخت.
سلامونه، رفیع الله راحل ما او د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندل ده د 9 کلونو په عمر ده او د ګډ وډ وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. نمبرش شمیرا 0 8 5 1 5 4. یعنی 0 8 5 1 5 4. بل د واتس اپ شمیره ده 0 8 5 2 3 10. بیا ورته وایم د واتس اپ شمیره 0 8 5 1 2 3 3 3 0.
سلامونه او نه کې هلي روشان صاحب زه پرهیز پسرلم تاسو تل پاتې او دایمي اوریدونکو روشان صاحب نن سهار نه 15 کال ماشومه دا مونږ سره خبرې نشي کولای جلال آباد خار کې مونږه پیدا کړی دا او جړلې غریب پړې په بد اورز و نو ما د مسلمانۍ د دغه ما سره دا تاسو کې پاره معلومات غواړي یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیغام لکه زر نشر کړئ ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 شمېره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمېره 0 28 22 6 8 9 90 یعنی 0 8 22 6 8 9 0 تاسو نه ډیره ډیره مننه الله پامان تاسو ته ښه وختونه او ښه شیبې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته سید مغل محمدی د کابل څخه مننه ورو مې مننه دلته او ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږ کلو به لکه ثابت تکلیف لري رضا خپلوانه ته ما غوړې نو ماته رسې د غشما روزنګ وې نمرا انټنس مې راځي چې تر واه یا اتیا نه هي وشتک ته واتا یا کنه چې تر وو و ات سپیر ځنه سپد و ات بس تاسو ته خدای پامه
سلامونه سره کورا دی هدیار مکابل روشن صاحب مونږ یو 15 شپاره سکلونو ترمن دی او ماشوم مندل ده نو دا ماشوم د سیاسي غون تفصیل لري کله نو واحد یا د کله ظاهر یا د کله یو بل نو اخلي نو دا چې د هر چا وینو مونږ ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 5 9 5 9 5 0 6 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 6 8 بل نمبر ورته وایم 0 5 8 12 33 10 یعنی 0 5 8 1 2 3 3 3 په دغه دوش میرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ وهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلي د آزادو راځو کارکون کوریدون کو تازه موارد محبت دلی صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهېږم کله وایي چې پلانینګ نو ګول دا کله یو څو کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه دا نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شماره ته زنګ وکړي 0 8 4 4 5 5 او بل شماره مې ده 0 8 5 1 6 1 0 خدای فهمان
سلامونه ته جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د ولس په 15 ترمنځ ده نو پیدا کړی ده دا په صاحب کې لک تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاوید دې ما کله نه اخلي دا غوړ په دار چي مونږ ته دې په دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با چې تر شپږ نه تنګو نه تنګو و سو شپږ پته چې تر و سو شپږ پته دولس دریدش و دې یعنی چې تر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و بلا اتصالا سمونه سپر اتاویا وسو اولا شپاک شپیتو نه کروی یعنی سپر و اتا و یاو یاو شپاک شپاک تلور نه دیر مانانا ده خدای پامان خواه
سلامونه خدای آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جاوید احمدی مده پلازمین کابل د دیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وای چې د پکتیا د دیسوزل فون کو نه را نظر کسه وای د کوای چې درته تر لاس کی نو ما سره د پدغه شمیره اړي کې ونی سی پر واویا ودی وشپیت نح سو وتلوی خاله الفاظ کې وایم سی پر و دریو شپاگو نحسلور و ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لامو مل.
السلامونه مې کېلي احترامات، زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مرادلی لیسې ترڅنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سرې جامې پر تندې غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 15 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 22، یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2، او بله شماره ده 0 8 3 3 1 2، یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستان، دا و ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په اکله زموږ د ګرانو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټ کې دي.
سلام روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله اکثر یم له ننګرهار سره خود څخه. چې زمونږ یو ملګری ورکشه په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود څخه و کال عمر دی، عصبي مشکل هم لري. کار چاته کاړه معلومات دوش مری در توان باندې را سره اړیکه ونیسي. لومړی ته سالار چې میرا ستر اتاویا پورا چلویخ شپگویا پینزاویا روشتوی کدری، او روشن شمیره در توان 0 9 14 19 615. شمیری یو یو در توان 0 8 4 0 5 5 3، او روسي کې روشن شمیره 0 9 14 19 615. خلک راځي زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د زوی رادیو ورکسو ځانو د پروګرام اوریدونکو ستاسو زنه بي ولا زابلای د زابل ولای تر غمبا بل سلی چې ګان کړی چې دوم پیدا وکړ ایران پیغام پروګرام یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلیو چې دوم کین نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامت کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري. پر شلاسیه پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی، په نشي څوک هم روز دی دا ورلس میاسي مخکې په مرکز کلا کې لیدل شوی. له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکی څنګه ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. د سحر تر ماښام د نقیب الله د راتلو لار څاري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند، نو ما نبی الله زابلي او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګ شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او ولکو ماشومان او هغه تاریخ ژوند وساتي. زما د واتساپ شمیره د 0 0 8 د ایران کوډ بیا 9 0 0 1 5 0 0 5 0 0 1. بیا هم د همدې شمیره تکرار 0 0 8 د ایران کوډ 9 3 5 2 4 5 0 و د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمیره 0 0 3 3 0 3. بیا هم د شمیرې تکرار 0 0 3 0 3. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلکه دلا پامن. السلام علیکم.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته استاد غږ ټولو خوږو ته
یو ځل بیا زړه ګډنوالی ما سرتاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه ما زمونږ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده. سرحد ته کې زما خپل د عمل ځای تقریبا څلور میاشتې کېږي نظر کې شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ ماشوم نوم کامران د پلار نوم زمری او اته کاله عمر لري تور جامې پر تن دي شمېرې ورته مخکې پیرو ته ویو تیا دوه شپېته دولس افغان شمېره څه کې راویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وایي ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راځي او د دین څخه ټول سلام کوم. کله دا چې ازما پیغام به وړاندې کی زما د پلار دواله نه بس خلګان دی ورته یو پروش کال شوی دی د لوی اختر سلرم ورځ نو دا اوسه هیڅ معلومات نشته د علمن ولایت د باغران د ورسوالۍ څخه دی او د خود کلی د سمد اکا زوی دی او د لالباس په نامه باندې دی. له کوم که اچاته معلومات توسو او پیدای کوي مشته دي زنګ وهي او بل دوم ورور د دواره باس په نامه دی د زیر زلور میشت کیږي شدا هم په سورک شوی دی. نو هله کوم که هر چاته معلومات توسو او چا ادرس پیدا کوي مشته دي زنګ وهي. زه محمد حشم خبره کوم. زما د ټلیفون شماره 1 صفر و اته پنځه تلور و شپږ پنځه اته دندې اکسالات شماره ده او دومه شماره د بیسن صفر و صفر اته پنځه صفر درې اته تلور و دا مې د بیسن شماره ده او بل اکسالات صفر و اته تلور اته یو شپږ تلور شپږ یو د می اکسالات بلش ماره ده. هله کوم کله دغه نور معلومات ارچا ته وسو مشتدي په دغه شمارو باندې زنګ وهي. زمر د خواسنې یزه هم ورکول کیږي. ازادي رادیو اوریدونکو ته د ټولو ته د ځما پیغامونه ورسیږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مونی یمل کندهار ولایت سم. از ما یو د سرکتی د رحیم الله په نوم نو کې څوک پاره معلومات لري اما ته چې په همدغه شمیره اړیکو ولیسم. شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 0 0 0. د شمیره تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر وسوا اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس او دغه افغانستان شمیره زل بیا وایم صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده، تقریبا عمر یې 12 کاله ده. نن شل ورځې مخکې د 1401 د 15 تاریخ نه په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ: 0 اویا نه شپېته اته پنځوس و سوا پنځه پنځوس. نمبر بیا تکراروم: 0 اویا نه شپېته اته پنځوس و سوا پنځه پنځوس. او بله شمېره ده: 0 اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل او اتیا. 0 اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل او اتیا. ازادي راډیو پیغام نشر کې ډېره ډېره مهرباني به مې وایي. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست.
تایر روشان صاحب تعالی سلامونه کوم ساک دور کوڅو اجان ټول اور زنګ سلامونه کوم په دې اله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا موږ یو دوه پرکسو دې مخ منو ترامونم سب کړی دې نو تایر روشان صاحب دغه ما پیغام را تنه شرکت دغه دوه مو پرکسو دې متاج پانه درو سره دې پیدا سوی بسم الله په نامه دې نو کال خیر د کندهار سره درکسو دې نو که ار وګور مسلمان تر معلم دې مشو دې تر دغه کې پنوش میرو اړ کې ونی سي سپر و سپر اته پری درې سپر نه دوا کینزه شمیره بل افغان بیسم شمیره ده سپر و سپر سپر درې دوا سپر دوا درې اته شمیره یو ځل بیا وایم سپر اویا درو اتیا دېش نه سوه پنځه ویشت بله شمیره سپر و سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېش دغه اتصالات شمیره بله یو ځل ورته وایم سپر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته نو هغه اورېدونکي مې دغه پیغام دی که ار چا تر معلوم وي هغه دې ما ته زنګ ووهي یا که نه یې معلوم هغه دې ما ته مزاحمت نه کړي نور به وخت ونیسم تاسو ښه پیغامونه له خدای په امان.
سلام علیکم زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه بې کېږي انشاءالله. ورک دی د روژې لسمه ورځ د کوره وتلی دی. نمبر یې دغه دی دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه یشین نمبر دی. هغه سالات بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته یشین نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې باره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تختپل اوسېدونکی دی د نصري سیدګل زوی دی. السلام علیکم.
سلامونه ونې کېنم روشان صاحب تاس څوک یې د ازادۍ لسته پوه دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د کیسه بیا جعفر دین وای د علم نه پیغام لري زما زوج یو دوست درې میاشتې مخکې له علم نه لته نه درکته وې دي دا غمامت په نامه دی د عبدلادی اکازی دی که هر چا ته په اړه معلومات یا مین څوک د په اړه معلومات لري نو زما سره د مهرباني زما په دغه لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. په شمیرې وایم صفر و صفر اته پنځه دوه اته څلور نه و چې په بل څه ورام وایم صفر و صفر پنځه بیا پنځوس دوه واره څلور بیا نه صفر او اتصالات ورام وایم صفر و درې یو شپږ نه و اته دوه پنځه شمېرې ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر و صفر پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي صفر اوسه یو دېرش نه شپېته اته اویا پنځه ویشت که هر چا پیدا کړي خپله شیرین درلاسه کړي ښه وخت.
سلامونه نیک هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. فرید ملک ما د کابل ولایت د دیساوز نه زمونږ یو ترګه د احمد منیر نومي محمد منیر د پلار نوم یې محمد اسماعیل ده. د تقریبا د سوار لس کلن ده دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. چا ته معلوم وي د شمېره سره دې اړیکه ونیسي صفر واویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور اته څلور صفر اووه پنځه اووه باقي ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
ګرانو اورېدونکو د دغو خپرونو په لړ کې یو بله خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم ستاسو د پیغامونو د را رسیدو په هیله تاسو ته ښه شپې او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه